مثبت نباشم شکل بگیره.
په افغانستان کې د مازدیګر ان څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دي چې مطالبه بشپړ معرفي وکم په لیدې سات په خبرونو کو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چې تمونن جمعه پرانستل شي د ځای چارواکو په وینا نه د پرانستل شوی او لا هم تړلې ده. مخلص احمد چې د ننګرهار سوداګری او پانګونې خونې د مشرتابه شورا غړی دی ازادي رادیو ته ویلو چې د جمعې پرز به تورخم دروازه د مسافر او ناروغانو پر مخ بیرته پرانستل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو وایي د پاکستان پاکستاني چارواکو د تخنیکي ستونزو موجودیت د لارې د تړل پاتې کېدو دلایل ښودلې دي. دغه دروازه چې نږدې یوه میاشت تړلې وه چاشم بی پش په یوازې د بارډونکو موټرو لپاره خلاص شو. پاکستان دا پوله د فبروري په 28مه د هغې په خبرګون کې بند کړی و چې د طالبانو لخوا د یوې نوې سرحدي پوسټ جوړول بلل شوی دی. په دې اړه ورسره په خبرونه کې په تفصیل اوره په افغانستان او شمیر نور هیوادونو کې نن د جمعې ورځ د حمل لومړۍ نیټه د نوي هجري لمریز کال لومړۍ ورځ او نوروز دی. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ مخکې د نوروز ورځ عمومي رخصتي وه. حکومت او خلکو نوروز او د نوي هجري لمریز کال پیل د ځانګړو مراسمو په ترسره کولو سره لمانځل. د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه خلک مزار شریف ته چیرې چې به په دې ورځ په ځانګړو او پراخو مراسمو کې دغه لته پر روزي د نوروز جنډه پورته کول تلل. په کورونو کې د خلکو ترمنځ سمنه کاپ میوي او نور ځانګړو خوړو تیارول هم د افغانانو له لرغونو دودونو څخه دي. ښځو او نجونو هم د سړو په څیر په دې مراسمو کې پیاوړی حضور درلود. خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نوروز په عمومي ورځ عمومي رخصتي لغوه شوې او د طالبانو یو شمېر مشرانو په ښکاره توګه د نوروز د جشن له لمانځلو سره مخالفت کړی دی. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د طالبانو له لوري په نوروز او لشپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته نوی کال له خوښیو پرته په غم رارسېدلی. په دې بیان کې راغلي چې لکه څرنګه چې طالبانو ښځې او ازادۍ زنداني کړي نوروز هم بند کړی. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې له نړیوالو غوښتي دي چې د ښځو د حقونو د ځپلو په تړاو غلي پاتې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په لنډ راتلونکي به له اوکراین سره د منرالونو او طبیعي منابعو تړون لاسلیک شي ځکه چې له روسیا او اوکراین سره د جګړې د پای ته رسیدو خبرې سمې روانې دي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې روانونه د روسیا او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې وکړي او د سولې تړون لپاره هڅې ډېرې ښې روانې دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه یو شی چې موږ ډېر ژر یو شی چې موږ به ډیر ژر لاسلیک کړو هغه د اوکراین د طرز مکې لاندې د نادر عناصرو په اړه تړون دی. ټاکل شوی چې د اوکراین د جګړې په ارتباط د یکشنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې بیا خبرې وشي. دواړه لوري تېر اونۍ هم د جدي په ښار کې د اوکراین پر مسلې غږېدلي وو. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي په 2023 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې له 8900 څخه ډیرو کسانو د کډوالۍ پر لار خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د IOM د بیان له مخې د نویو شمیرو پر بنسټ چې دوی راټول کړي 2023 کال د کډوالو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په بیان کې په 2023 کال کې د مړو شوو کډوالو شمیر له 8950 څخه زیات ښودل شوی. د مهاجرت نړیوال سازمان عملیاتو د عمومي رئیس مرستیال وګچی دنلز له قوله ویل شوی چې په ټوله نړۍ کې د کډوالو د مړینې مخ په زیاتیدونکو شمیرې ودیننه منلو وړاو د مخنیوي وړ تراژیدي ده. غزيات کړ چې د نورو تلفات او ورته غمیزو د مخنیوي لپاره یو جامع نړیوال خبرګون تاړتیا ده. افغانستان یو له هوادونو ته چې ډیر اتبای په روسي کلونو کې د غیر قانوني کډوالۍ په بهیر کې شامل دي. ویل کېږي چې سیاسي بحرانونه، اقتصادي ستونزې، امنیت او ټولنیز محدودیتونه هغه اصلي لاملونه دي چې خلک دې ته اړ کړی چې له هوادو وځي او په نورو ودونو کې د ښه راتلونکي په لټه کې شي. او د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال د سیالیو د ګروپي پړاو په لړ کې افغانستان نن خپل لومړۍ لوبه د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره کوي. ټاکل شوی و دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو په تایلند کې پیل شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي افغانستان به د شنبې په ورځ له ایران او د راتلونکي سیشن به پر از له اندونیزیا سره مخامخ شي. خبر مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د تورخم دروازه چې ټاکل شوې و نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ پرانستل شي. د پاکستاني لوري د تخنیکي ستونزو له امله تر اوسه نه ده پرانستل شوې. نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په هیواد کې د میلیونونو نوي نیالګیو د کینولو ژمنه کړې، خو آیا پالنې ته یې هم پام کیږي؟
دغه نیالګي ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي. له همدې امله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د نوي کال له پیلېدو سره په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال هم پیل شوی. په خوست کې مسؤول چارواکي په ښوونځیو کې د په زرګونو نویو زده کوونکو د جذبولو خبره کوي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې نجونو ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړل شي.
زموږ خویندې، زموږ لوڼې دغه د مکتب دروازې ورته خلاصې شي، دوی لاړ، ځکه هم دوی هم د دې وطن آینده لري، د دې وطن راتلونکی دي.
په یو راپور کې وواورې چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امنۍ او زیاتوالي خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
امن امان کی صورت حالت نه اتر خو
د امن امان حالت تومره خراب دی چې سړې بهر سودا پسې نشي وتلې. لبریدونو یریګو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نوی څور لسوت څلورم کال او نوروز مو مبارک په دې هله چې نوی کال په خوښي او خوشحالي سره پیل کړی. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت چارواکي وایي نن جمعه به هم تورخم دروازه د مسافر او ناروغانو پر مخ تړلې وي. په تورخم کې د طالبانو کمیسار ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه ها غاړې د تخنیکي ماشینونو او د مسافرو د پلټنو د ځینو نورو تخنیکي سیستمونو د خرابېدو له امله د لار نن هم بند ده. بلخوا په تورخم کې یو شمېر مسافر او ناروغان د خپل بد وضعیت له امله شکایت کوي او له دواړو لورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي دغه لاره د دوی پر مخ پرانیزي. نور حال د فیروز عزیزی پر راپورټ کې.
تورخم دروازه لا هم د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت د جمعې په ورځ د مارش په 21مه ازادي راډیو ته وویل
د جمعې په ورځ بین لار بند ده، د پاکستانیانو سیستم خراب کړو. د څلور سیستم د لوډر په څلور سیستم کې د افغانستان خلک پاکستان ته ځي، دغه سیستم میول خراب شي. موږ کوشش کوو چې څو وخت جوړ شي، کوم اپشن جوړ شي، کوم اجازه جوړ شي، کوم اسام جوړ شي. موږ راغ در تکو د پاکستان د لوري سره بندو.
ښاغلی حکمت مسافرو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا دې د ورتللو حسنه کوي. د طالبانو د حکومت د دې چارواکي په خبره دا سیستمونه له پاکستانی ځواکونو سره د جګړو پر مهال زیانمن سوي دي. په تورخم کې د پاکستانی اړخ ځینو سرچینو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا کمپیوټري سیستمونه د طالبانو په ډزو کې زیانمن سوي او نن جمعه ماهران پر ترمیم بوخت دي. په تورخم کې یو شمېر افغان مسافر او ناروغان وایي د وضعیت لستونزو سره مخ کړي دي. یو ناروغ لایق خان د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
زما په ګوډو کې څلور ډبرې تیګې دي. هر ډاکټر د پاره باید لاړ شي. میاش لګي او فراتي او وسیع صحبت هم نه لګي. د دې ګیټ خو کې بہت مناس دی. دولت نن دا وختونه چې د بخښ د پاره ګلاګ د مریضانو ته څلار ورغي دا د یو خپل کې زړه درې مو ورسپورت ما روجې بنار نه سم نو نه ګورډه پر سیدره دا د ګوډه د درد لاس
یو مسافر هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي لوړ تستونز شکایت کوي. د هم د جمعې پر ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
ټول خلک راغون شوې سیدا او دلته ټول بلادي خو بلا مسافر دی پوش مزدان هم دی بکی مزدوران هم دی او د غم دی مسافر هم دی مریضان هم دی د زنان هم دی ته پاکستان د خوانه بندګی او ډیر مزدان پراتی دی په مشکله کې پراتی دی بریرا زه جاله اډه کړي او دی په جمعاتونو کې سو پراتی دی سو دلته ټولو کې ناس دي چا ځان لري په کمرې نسی ډیر په بدل دی خلکو غوښتنې دا چې سیاست دی او پلی شي او دغه د ګیټ مشکل دی بل طرف ته شي کنه دا انټرنیشنل ګیټ ته خلک بيزي راځي مریضان بيزي راځي دا په لم د خلکو کورونه دي دی په لم د خلکو کورونه دي ګیټ بند دی او خلکو ته ډېر زیات مشکل جوړ کړی
دا یادونه ده چې د تورخم دروازه وړ مورس د مارچ په 19مه لوې 20 ورځې ځند وروسته یوازې د ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ خلاص شو. ټاکل شوی و نن د مسافرو پر مخ هم پرانستل سي چې اوس د تخنیکی ستونزو لامل لا هم لاره تړلې ده. دا لاره د فبرورۍ میاشتې په 19مه د طالبانو د حکومت ځواکونو لخوا د نویو مورچلو جوړولو په خبرګون د پاکستانی ځواکونو لخوا تړل شوی و. په دې موده کې درېش به د دوړو خو ترمنځ نخته هم وسوه چې مرګزوب لای هم درلوده او لامل یې د سیمې ځایي اوسیدونکو لخپل کورونو بي ځای شوی و. دغه شان سوداګرو ته هم پکې درانه ماليزیانو نو ورسېدل.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن په افغانستان کې د نوی کال نوروز لومړی ورځ ده. د طالبان د حکومت چارواکو په ټول هیواد کې د میلیونونو نوې نیالګیو د کینولو ژمنه کړې ده، خو آیا پالنې ته هم پام کیږي؟ ډیر ځلې لیدل شوي چې د حکومت یا نورو مرستندویو ټولنو لخوا چې هر کال د نوي کال په مناسبت نیالګي کینول شوي دي، سمه پاملرنې نه ده شوي او وچ شوي دي. یو شمیر ټولنیز فعالان وایي چې د دې پر ځای چې نوي نیالګي کینول شي، باید هغه چې کینول شوي هغو ته ډیره پاملرنه وشي. جزئیات د سینا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږل مریض کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي ډیری پخوانی کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
هر کال دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي، خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي، خو دولت ورته سمه پاملرنه نه کوي، اوبه نه ورکوي چې دا بیا وچیږي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالحمید هم ورته شکایت لري.
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو زینتی میوالرونکي غیر میوالرونکي نیالګي خودل کیږي، خو لکه څنګه چې دغه نیالګي وروسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي او په وخت د هغې هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي. نه همده له همدې عمله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د یادونې ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او په کار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
د ساتنه یوازې د دولت دند نه ده، بلکې دا د خلکو دند هم د چترڅو پرې د دغه نیالګوی ساتنه وي. کچېری خلک خپل دغه مسؤلیت ته وجه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی صاحب هم پاک شابه هوا ولري او له ناروغۍ څخه هم خلاص وسی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سګل مریض کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یو غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
د پاکستان خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنۍ زیاتوالی خلک ډیر اندېښمن کړي دي. په جنوبي اسیا کې د ترهګرۍ د پیښو د سبت ادارې ساوت ایشیا ترورزم پورټل ویلي روان کال په پاکستان کې په حملو کې 200 د امنیتي سرتیرو غړي او 140 ولسی وګړي وژل شوي دي. د هغې ادارې په وینا زیاتره حملې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې شوې دي. په عین حال کې د پاکستان پوځ ویلي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوې او سخته ستراتیژي کاروي، خو یو شمېر سیاستوال وایي تر هغو چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلاره نوې بدله شوي، ترهګرۍ به روانه وي. نور حال زموږ د مشال رادیو د همکار بشیر ګواښ په دې رپورټ کې اوري.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتېدو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډېر ښکاري، خو د ناامنۍ مخه نه ده نیول شوې.
امن او امان حالت دومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی، له بریدونو یریږو، هر ځای امنیتي سرتیرې موجود دي. په ظاهره یې سخت امنیت نیولی، خو بیا هم لویې لویې حملې کیږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو، بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوت ایشین ټیرریزم پورټال یا د جنوبی ایشیا د ترهګرۍ پورټل په خپل پاڼه لیکلی چې د مارچ تر شلمې پورې په 2015 کال کې په پاکستان کې 202 حملې او نښتې شوې چې پکې 140 ولسی وګړي او 200 امنیتی سرتیری وژل شوی دی. خود وستوالو په زیات شوی فعالیت سربیره د پاکستانی پوز وان لیفټننت جنرال احمد شریف چودری وای چې د امنیتی ځواکونو عملیات نه یوازې ناکام نه دي بلکې په تیزی روان دي.
ایجنسیز آل ټایپس دی ورک ډے اینڈ نایټ.
زموږ استخباراتي ادارې شپه او ورځ کار کوي. دوی ډېر زیات فعال دي. موږ هر ورځ ډېر قربانۍ ورکوو. زه دا خبره نه منم چې موږ دې ناکام شوي یو. ډېر کامیابانه داسې دي چې تاسو ته نه ښکاري، تاسو پرې نه خبرېږئ، ځکه چې ډېرې بریدونه تر کېدو مخکې مخکې زموږ استخباراتو له منځه وړي دي.
ډېرې بریدونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي. د زیات شبي تشدد په جواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټي غونډه را وغوښته. د مارچ پر 13مه شبي تر هغه غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ خودلې نه. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوځ په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر امل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نوي پرېخي امن نشي راتللی.
کیا همه نه پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال؟
آیا مونږ ته نه د معلومه چې ل 500 کلونو راهي سیدان ناولی لوب سوک کوي؟ اوس هم هسه ډرامه روانه ده. کله پر یو نوم کېږدي او کله بل، که خوارج ورته وایي او کبل څه، خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترګرو پر ضد عملیات نه کیږي. زه له خلکو اورم چې هغوی په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشې ختم کړي.
لہذا یہ تماشې ختم کر دیں.
امل ولی خان تا ورته خبرې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال زکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی ادارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړولې ده.
پوری ریاست اور تمام ادارے
ټول ریاست او ټول ادارو د یوې پارٹی تحریک انصاف په ختمولو پسې راوخسته. دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوخخ یو کړ چې زموږ د ګوند مشران وزپی او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې ترهګری بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نه اهلی ده، د ذمہوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نه اهلی ده.
د پاکستان پوز هیڅ کله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د پوز ویاند لیفټننت جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لزګونو پوزي عملیات کوي او د امنیت لپاره یې د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړی ورځ د نوي کال پیلې دوسر دغه راز په سړو سیمو کې لمخکي نوې خونیس کال هم پیل شوې ده. په خوست کې مسول چارواکي په خونځو کې د امپر زورګونو نوې زده کوونکو د جذبولو خبره کوي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې جنو ته د زده کړو زمينه برابر شي. دا څوهم کال دی چې لشبګم ټولګي پورته انجونې خونځي او تل تک څخه امنه شوی او همدارز انجونې او خزل په هنتونی زده کړو هم راګرځول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو د خبر دیال نجیب الله خپل راپور کې.
دا د خوست ښار پوهان عبدالحی حبیبی لیسه کې د نوی خونیس کال د پیلې دوه غونډه ده چې یو شمېر زده کوونکو، ښوونکو او نورو ګډونوالو پکې برخه اخیستې وه. زده کوونکو له اړوندو ادارو وغوښتل چې د خونیس بهیر د ښه کولو لپاره دی د دوی د ښوونځیو د ودانیو، ښوونکو او کتابونو د کمښت ستونزې هوارې کړي. دوی له خلکو هم وغوښتل چې خپلې لونې او زامن دي د دوی د روښانه راتلونکي په خاطر ښوونځیو کې شامل کړي. یو تن زده کوونکی عبدالرحمن مشال رډیو ته وویل:
موږ د خپلو مشرانو او والدینو څخه دا هیله کوو چې هغه ماشومان چې د ښوونځي عمر یې پوره کړی وي ښوونځي ته راولېږي تر څو زده کړې وکړي او د وطن د پرمختګ سبب وګرځي.
خوستی ښوونکي بیا د هلکانو په شان د دې ټولنې د ښه راتلونکي لپاره د نجونو ثانوي او پوهنتوني زده کړې مهمې بولي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. یو تنخون کې نقیب رسول کلیوال وویل
لکه څه ډول چې زموږ ورونه زموږ ماشومان هغه هلاکان البته هغه په ډېره خوشحالۍ سره مکتب ته سي د خپل راتلونکي هیلو امیدونو ترلاسه کول لپاره داسې که دغې سره څنګ کې زموږ خویندې زموږ لوڼې دغه د مکتب دروازې ورته خلاص شي دوی لاړ شي ځکه دوی هم د دې وطن آینده لري د دې وطن راتلونکي دي دوی باید په راتلونکي ډاکټرې وي دوی باید په راتلونکي ښوونکي وي
د دولسم ټولګي زده کوونکی کریم الله کامران بیا غواړي چې په نوي ښوونیز کال کې دوی ته ځینې تقویتي مضمونونه هم تدریس شي
دولسم ټولګي چې دا یو هدف ټاکونکی ټولګي دی او مې راتلونکي کې د کانکور ازموینه لرو د ازموینې د تیاری لپاره مونږ نور تقویتي پروګرامونو ته ضرورت لرو او له مسؤولو کسانو څخه هم دا هیله ده چې تر څو د مکتب تر څنګ تقویتي پروګرامونه په لاره واچوي
بلوری ته د پوهنې چارواکي وایي چې په نوي ښوونیز کال کې د زرګونو نوي زده کوونکو د جذب د ښوونځیو د ښوونکو او درسي کتابونو د کمښت او ښوونیزو چارو د ښوالو لپاره هڅې پیل کړي دي د پوهنې ریاست مرستیال خیرګل خیرخوا وویل
تیر کال ته په کتو سږکال موږ د اټکل د مخې تر 15000 پیره اټکل کړی دی چې 15000 پیره موږ ظرفیت لرو چې شاګردان ښوونځیو او مدرسو ته د جدید شمول په مخه جذب
د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې دې ولایت په 209 ښوونیزو نهادونو کې څه د پاسه 3,65,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې له یادو ارقامو 15,000 تنې نجونې دي چې له اولو تر شپږمو ټولګیو پورې ښوونځیو ته ځي د یادو ښوونیزو بنسټونو تدریسي چارې د څه د پاسه 2,200 ښوونکو او مدرسینو لخوا پر مخ بیول کیږي
د څلورم پرلپسې کال دی چې په افغانستان کې لرغوني او کلتوري جشن یعنی نوروز پر رسمي ډول لمانځل کېږي طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړي خو ویلي چې خلک خپلې پسرلنۍ میلې کولای شي نن جمعه هم د 1404 هجري لمریز کال لومړۍ یاد نوروز ورځ ده دا چې نوروز اوسنی رنگونه څه ډول دی او خلک څنګه لمانځي اسد الله الدین په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي
بیا کی بریم بم مزا مولا
دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګه لمانځل کیږي خو اوس یې ورستر بلې رنگونه پیکه کیږي
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په څیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د معمول په څیر باندې دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استا ورته او نه هم په مؤسساتو کې ته رخصت استا ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پریږدي
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډې پورته کول او رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وړي کې وخت لر رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او لجنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي خو په وینا یې د خلکو لخوا د لمانځلو مخنه نیسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی وویل چې ساکل هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمید نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه برتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمې دلې خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ست چې په ټکو په دشن کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدل ته کېدل چې خلک بده نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال پښپ به ډیر لوی غنغونې کېدل شار به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک څخه به لته لار بند و موټر بدن شار ته نه راپېښول کېدل خو وس د غهیت نسته
نوروز د منځنۍ آسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامې کولې او نور چمتووالی ورته نیو خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی
غنو یو وخت اما اوس نوروز په کسا کې سوبنه سوالا کې سو بیا زمګی دا خبره باندې چا باندې وی جانې کول او چا باندې دا یې نیوی اف میوا هغه به ځان ته جوړول خو هات څوب نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي یو شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکی ورکول اما اوس چې دا شرایط راغلي هیڅ سخت سوي دی او دا علت ظرف د اقتصاد دا او بل نو د امارات اسلامي هم د شدت لازم دغه مسایل دغه میډیو دغه پازیرایګانی او دغه بازي مسایل چې دغه باندې کړی
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریح ځایونو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتلا کم رنگوي
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زګړې تیاری ونه کړه لکه چې حکومت بدل شوې خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې
سابق وخت نه شور او شوق سابق نه استه
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خو د پشارت وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی
زکه فیلن موږ د امارات په حکومت کې نو ازادین لرو خاص چکر ته نسو تللې ګرځیدلې نسو په نور کلونو موږ ډیره اماده کې نه کار لپاره نیول چکر ته وتلو سو فامیلونه به یو ځای سو نو بیا هم یو سنا سم د ګم نیولې ده د ماشومان لپاره لباس او د سی افت میوم تیار کړی ده نور د خاص آمدګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوې یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوې په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوې لپاره نه دی ورغلی
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج د لوچ په خوا به دوی هفت میوه جوړول موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د راسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او وایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي
موږ ساشکې نوروز کې اراده چې مخته کندهار به خوبلار سم نور کلو کې مزار تکللم نو ساشکې لار وای بند ده یا د وای په خاطر نه پوهیږي چې جوړی یې ځم د کندهار خواته چې دا ډیر ناس او دا ډیر په وځي سره ناسم خسکو ناظم سره دې تنګی راځي نو په میله میرا ده چې لاس د کندهار خواته
د نوروز لمنځلو سره په خواز ونانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول کابل مزار شریف او کندهار کې ملي او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول خو اوس پر دې هرڅ بندیز لګول شوې ده
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د مازیګر څلور نیمه بجې شوې دی برخه کې د ازادي راډیو د ازادي میل ما ځانګړي پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چې تمه و نن جمعه پرانیستل شي د ځایي چارواکو په وینا نه ده پرانیستل شوی او لا هم تړلې ده. مخلص احمد چې د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه شورا غړی د ازادي راډیو ته ویلي چې د جمعې ورځ یعنی نن به هم تورخم دروازه د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړلې وي. د طالبان د حکومت چارواکو وایي د پاکستاني چارواکو د تخنیکي ستونزو له امله دغه لار نن هم تړلې امپاتې ده. په افغانستان او شمیر نور هیوادونو کې نن د جمعې ورځ د حمل لومړۍ نېټه د نوي هجري لمریز کال لومړۍ ورځ او نوروز دی. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمني مخکې د نوروز ورځ عمومي رخصتي وه. حکومت او خلکو نوروز او د نوي هجري لمریز کال پیل د ځانګړو مراسم په ترسره کولو سره لمانځل خو د نوروز رسمي مراسم بیا هم لغوه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وايي په لاند راتلونکو کې به له اوکراین سره د منرالونو او طبیعي منابعو تړون لاسلیک کړي ځکه چې له روسیا او اوکراین سره د جګړې د پای ته رسیدو خبرې سمې روانې دي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې روانونه د روسیا او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې وکړي او د سولې تړون لپاره هڅې ډېرې ښې پر مخ ځي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وايي په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې له 8900 څخه ډیرو کسانو د کډوالۍ پر لار خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د آی او ایم د بیان له مخې دغو نویو شمیرو پر بنسټ چې دوی راټول کړي 2023 کال د کډوالو لپاره تر ټولو خونړی کالو.
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسی. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځوړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو د سې کنوانسیون دی چې د غی په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د خزو او د نجونو په مقابل کې وي د غی د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب راسي نو د غی په اساس او د غی په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغیراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د خزو په مقابل کې د تاوتریخواله د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د خزو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخواله د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خواته بیا د طالبان حکومت شایو وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنی باندې چې دیو د هغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دا کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د هیڅ څوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. چې موږ له دغه سي چلند کوي.
بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسو د دې کنوانسیون لمخه د طالبانو پر وړاندې قضیه سب کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو حقوقو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اور زلاجان د راپور لمخه طالبانو د دې شکایت ته جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیه پایلې څه کې داسې ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو ستای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دې چلند چې دی ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خوده لیدي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر سوچ یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي. بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دي، لیکن ضرورت دی ته چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل ته او تیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سید حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحله ته د داخلي دو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس دغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانې یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسې او اوازې اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دی خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي، یا کنه راځي نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاس د وخت څخه، او بل زل به بیا زحمت تکو، سلامات اوسې.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو
Love you. سترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا نن رات پیاد ریا دی گی جانا نن رات پیاد ریا دی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا نن رات پیاد ریا دی گی جانا نن رات پیاد ریا دی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا
Pino Jamo nel Warangawa Walle de Pino Jamo nel Warangawa Atta sta fumare ste copa maur walle gawa Or walle gawa Atta sta fumare ste copa maur walle gawa Or walle gawa
Or wala gawa, Allah ta'ala mares.